د غرمې دولس بجې سپېز عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په مردان کې چاودنه د پاکستان د لوري پر خپل خاوره له افغانستانه د ګولو راپرېوتو په اړه د افغان حکومت خبرګون، د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د پاکستان د تعلیم او صحت صورتحال، په قبایلي سیمو کې د انتخابي مهم په مخ کې خنډونه، او د عوامي نیشنل ګوند د طالبانو د دمکۍ وروسته له انتخابي کمیشنه غوښتنه هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته تفصیل درکوو. خو پایل به له خبرونو وکړو. خبرونه وړاندې کوي پامیر ساحل.
لومړی د مشال رادیو خبري سره ټکی. افغانستان د پاکستان هغه ادعا رد کړې ده چې ګواکې پر شمالي وزیرستان یې مرمۍ ورولې دي. په خیبر پختونخوا په مردان کې په 14 او بیا په ډزو کې 3 کسان وژل شوي، او شمالي کوریا ویلي له جنوبي کوریا سره جنگي حالت ته داخله شوې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه ورستۍ ادعا رد کړې ده چې ګواکې پرون له افغانستانه د توپونو درې توغندي ورویشتل شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو خبر تر مخې دا مرمۍ د شمالي وزیرستان پر دادوم کلی لګېدلې دي او څه ځاني زیانې نه دی اړولې. د افغان حکومت د رسنیو مرکز ویان صفت الله صحاف صافي بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیڅکله پوځي لار نه خپلوي.
په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکېچي بلبینه چې تېر کال هم شوي وو او دغه څو ورځې وړاندې هم شوي ده ودروي. افغان لوبه یې هېڅ وخت نه لري چې نظامي برخورد یا نظامي
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې د افغان چارواکي وایي د تېرې اونۍ په بهیر کې یوازې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري شاوخوا 50 توغندي لګېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې په 14 او بیا په ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي. لسیمې د مشال رادیو خبریال وایي نن سهار د مردان کاټلنګ په بازار کې دوا وسلوالو د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه. په دې پیښه کې یو پولیس افسر خوشدل خان او یو وسلوال ووژل شول او څلور پولیسان ژوبل شول. تر حملې وروسته یو وسلوال وتښتید چې بیا د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. هلته د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شویو شمېر 200 ته رسیدلی دی. د لیډي ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه بیګا مشال راډیو ته ویل په پیښه کې دوه ژوبل شوي کسان بیګا په دې روغتون کې او څلور په سی ایم ایچ روغتون کې مړه شول. تیره ورځ په دې حمله کې شپږ کسان وژل شوي ول. د روغتون وایان له وینا سره سم په سی ایم ایچ کې په مړو کې دوه پوځیان او یو د ملیشې سرتیری ول. تیره ورځ د پېښور په صدر کې د ملیشې پر پوستې هغه وخت ځانمرګ برید وشو چې د ملیشې ایف سی مشر عبدالمجید مروت په خپله قافله کې تیرېده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر دوو دندو د کار په اړه معامله پای ته رسیدلې ده. د مشال راډیو خبریال وایي تیره ورځ په لاهور کې د های کورټ مشر قاضي په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د معاملې اورېدنه وکړه. پر دې مهال د پاکستان وفاق وکیل وسیم سجاد عدالت ته ویل چې ولسمشر زرداری د پیپلز ګوند مشرۍ له دندې استعفا ورکړې ده، او همداراز په ولسمشر زمانه کې سیاسي هلې ځلې هم درول شوې دي. د وسیم سجاد په خبره د دې کارونو له کولو سره زرداری د عدالت په وینا عمل کړی دی. نوموړي عدالت ته د ګوند له مشرۍ د زرداری د استعفا او د بلاول بھټو زرداری مشرۍ کاغذونه هم وښودل. تر دې وروسته عدالت اطمینان وښود او د ولسمشر زرداری پر وړاندې د عدالت د سپکاوي معامله ختم کړه. د پاکستان آئین تر مخې په لوړو حکومتي او دولتي دندو کارکوونکي کسان باید نورې ټولې دندې او څوکۍ پرېږدي. د لیبیا له مشرقي خار بن غازی سره نږدې وسلوالو له دوو برطانوي فعالانو ښځو سره جنسي تیری کړی دی. دا دوه برطانوي ښځې له اصله پاکستاني دي. دوی له هغې بشري قافلې سره یوځای شوې وې چې له مراکشه د غزې تړانګې ته روانه وه، او موخه یې د اسرائیل لخوا د فلسطین خاورې محاصرې ماتول ول. دا قافله د فبروري په 15 له برطانیې روانه شوې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. شمالی کوریا ویلی له جنوبی کوریا سره جنگی حالت ته داخله شوې ده. نن د شمالی کوریا دولتي رسنیو یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی لوسه د کوریاګانو ترمنځ اړیکی جنگی حالت ته داخل شوې دي، او ټول معاملې به له دې حالت سره سم ترسره کیږي. دا بیان د شمالی کوریا د حکومتي څانګو او ادارو لخوا ورکړل شوی دی، او زیاتوي چې په ټاپو وزمه کوریایي سیمه کې هغه اوږدمهاله حالت چې نه سوله او نه جګړه پای ته رسیدلی دی. په 1953 زیږیز کال کې اوربند د دواړو کوریاګانو ترمنځ جنگ پای ته رسولی و. البته د دواړو ترمنځ اړیکې اصلا جنگی پاتې شوې دي. تر دې مخکې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې دا حالت په بحران بدلېدای شي.
نس بیسپکویت تو شتو نریدو
دا وای مخ خبري غونډه او بخي موږ اندېخمن یو چې له دې سره سره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوال ټولنې لخوا مناسب خبرګونونه شوې دي، خو په شمالي کوریا کې داسې یو ورخیزه اقدامات کیږي چې پوځي فعالیت زیاتوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات شو چې تیره میاشت شمالي کوریا د خپل دریمه اټومي تجربه وکړه. رپورټونه وایي په چین کې په سلګونه ژغورونکي د ځمکې ښویدنې په پیښه کې تر خاورو لاندې شوي او درې اتیا کان کیندونکو رایستو هڅه کوي. د چین شینهوا خبری اژانس رپورټ تر مخې د ځمکې ښویدنې پیښه پرون سهار وختي په تیبت کې شوې ده او شاوخوا درې کیلومتره سیمه یې نیولې ده. د پیښې ځای له ځمکې 4600 متره لوړ دی. هلته پرون ناوخته د سکرو یا کولې په کان کې هم یوه چاودنه وشوه چې پکې 28 کسان ووژل شول. دا پیښه د چین په جیلین ولایت کې شوې ده. د چاودنې له ځایه 14 کسان ژغورل شوي دي. عراقي پولیس وايي په دوو ښارونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو په شویو یو شمېر موټر بمي حملو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د حملې 13 ورځ د جمعې لمونځ پر وخت شوي دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهرچیانو لاریون کړی دی او په یو شمېر نورو ښارونو کې نښتې شوې دي. د مصر د دویم لوی ښار سکندریه په مرکزي څلور لاره کې د مرسي سلګونه مخالفانو او ملاتړو مظاهرچیانو پر یو بل د کاڼو او اورشیندونکو بمونو ګزارونه وکړل. د خبرونو پای
خبرونه درته په امر ساحل وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې وایي د دې هیواد پر خاورې ګولې راغورځولې دي.
په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکچې بلدونه چې تېر کال هم شوي وو او دغه تورې وړاندې هغه شوې ده ودرئ.
په پاکستان کې انتخابي مهم شروع شوی خو د طالبانو له دمکیو سره مخامخ عوامي نشر پارټۍ له انتخابي کمیشن څخه غواړي
د طالبانو یا د دهشتګردو د طرف نه چې کوم دا فټس راغلي دي د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي ځکه چې دا د پیپل ریګینګ په زمره کې راځي.
که څه هم د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې په سیاسي بنیادو باندې انتخابات کیږي، خو هلته په سیاسي بنیادو د کار کولو اجازه سته او کنه؟
سیاسي ګوندونو او قبایلي علاقه ته د ازادۍ تعلق ته دا تش په کاغذ باندې خوشوي دي. پریکټیکلي دا غد لپاره حکومت هیڅ ګامونه نه دی اخیست.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې لمخه چې د پاکستان له لوري پر خپل خاوره له افغانستانه د ګولو راپریوټو پړه د افغان حکومت خبرګون واخلو. تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر پولیسو باندې بریټ سوي چې پکې پولیس والا وژل شوی دی. دا وخت مشال همکار اصرار اتل را سره د ټلیفون په لاندې. اصرار اتل تاسو سره کلی کوم که تاسو د دې نور تفصیل راکړي.
مننه کوم. کله چې دا څه وشو چې سهار 9 بجې د کاټلنګ چې د تحصیل دی د مردان ضلع
سمخل ساسو د ټلیفون لیکه پریسو بارل هڅه وکړو چې خورسته بیا په دې موضوع باندې خبري وکړو. او سم راځو ریپورت ته. او ریپورت دا چې افغان حکومت د پاکستان هغه دا ورت کړی چې پرون یې ویلو د افغانستان له خاورې د توپونو درې ګولې ورشتل سوي دي. برعکس افغان چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان له خاورې کونړ پر سرحدي ولسوالۍ تر 40 زیات توغندي وشتل سوي دي. په دې اړه باندې سالم محمد صالح ریپورت لري.
افغان حکومت د پاکستاني چارواکو ورستي ادارات کړه چې ویلي دي د جمعې په ورځ له افغانستانه د توپونو درې مرمۍ ورشتل سوي دي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورسپنې راپور ورکړی چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلی لګیدلې. د سر زیانې نه دی اړولې. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز ویان صفت الله صحاف سپی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان وروستۍ اده رد کړه او ویل دغه هیواد هڅه کوي په دې توګه پر خپلو هغو راکټي بریدونو پرده واچوي چې تیر کال یې پر افغانستان کړي وه او په وروستیو کې بیا پیل سوي دي.
دغه ډول ټولنه فکر کوم په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکچې بریدونه چې تېر کال هم شوي وو او دغه تورې وړاندې هم شوي وو داسې ودرئ. افغان لوری هېڅ وخت امنیت نه لري چې نظامي برخورد یا نظامي خبرونه وکړي. دغسې باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
افغان چارواکو تیر کال هم ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر سرحدي سیمو په زرګونو توغندي لګېدلي چې ځاني او مالي زیانونه یې هم اړولي وه. افغان حکومت په دې اړه په وار وار خپل اعتراض څرګند کړ او څو وارې په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې دغه رکټي بریدونه بیا پیل شوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د تیر اونۍ په بهیر کې پر دانګام او سرکڼو ولسوالیو نږدې 50 توغندې لګېدلې دي.
مالی تلفات شته دی او د حیوانات هم تلفات شته، مګر ځاني تلفات نشته. 20 راکټه په دانګام کې لګېدلې او 14 په سرکڼو کې.
د پاکستان له خاورې د ورستیو راکټي بریدونو په اعتراض تیره چهارشنبه افغان حکومت پاکستان ته د افغان پوځي هیات سفر لغوه کړ. په پام کې و د ملي اردو یوولس پوځیان په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. پاکستان ویل چې د راکټي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت عکس العمل ډیر توند و. د دوړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې د ولسمشر ویان ویلي پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې سي. ایمل فیزی د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپل دریز بدل کړی او د طالبانو د راضي کولو لپاره پر افغان دولت داسې شرطونه ږدي چې افغانستان ته د منلو وړ نه دي.
صالح محمد صالح، د پاکستان سپریم کورټ په بهرنیو هیوادونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ اچولو د انتظام په برخه کې د انتخابي کمیشن ته درې ورځې وخت ورکړی دی. دا حکم د جمعې پر ورځ د پاکستان چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې بینچ لخوا ورکړل شوی دی. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر لا کوي.
پرون د جمعې پر ورځ په دغه لړ کې یو اوریدنه وشوه چې په هغه کې اټارنی جنرال د غین یو شپه مخ کې یو غونډه کړې وه، د هغه تفصیل او دغه شان د خپل رپورټ یو وړاندې کوي چې په کومه طریقې سره به کم چې بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان دي هغه ته د ووټ حق ورکول شي یا څومره دا خبره ممکنه ده. دغه لړ کې د اټارنی جنرال وینا وه چې کچري مونږ دا کار کول غواړو چې کم بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان دي هغه ووټ واچي، په دې بشپالس لک ډالره هغه لګښت راځي او د دې لپاره سافټویر به هم جوړول غواړي چې دا هغه تر مخه به سلور کارونه هغه ډیر ضروری وي. په سافټویر کې چې یو خود دغه خلکو رجستریشن وشي، بل دغه خلکو تصدیق وشي چې او دا کس د ووټ قابل دی او پاکستانی دی، بیا به دې ووټ اچي نو د دې به هم پته لګولي چې آیا دا ووټ چا واچو دا هم دغه کس دی، او بل دا چې بیا به د دې نتیجې راتللي دا سلور کارونه په دې ډاټ ټول هر څه چې راځي مشي په دې به شپالس لک ډالره لګښت راځي. په دې وته جسټس وی چې کچری حکومت غواړي یا کوم متعلقه ادارې غواړي نو هر یو کار آسان دی او هر یو کار کیدی شي، او بل دا چې دغه خلک دغه 1500 لکه خلک چې کم په بهر ملکونو کې میشتي دي د پاکستان په معیشت کې ډېر لوی کردار لري، نو موږ نشو کولای چې دغه خلک لپامه وبزو، دغه خلک یوازې پریدو. په هر صورت کې به موږ د خلکو ته د ووټ حق ورکو، تاسو په سفارتخانو کې او بیا خصوصا په کوم لس ملکونو کې چې زیات شمیر کې پاکستانیان میشتي ژوند کوي، نو په هغه لس ملکونو کې تاسو په شورو په بنیادونو باندې تاسو په سفارتخانو کې انتظاماتو کې الته کې پولینګ بوت جوړ کړئ، نو چې کم خلک ووټ اچول غواړي دغه سفارتخانې ته برازي او ووټ به اچي. دغه دوران نادر چې کم چیرمین او هغه ورته ویچرا مونږ ته دغه سافټویر او د دې طریقې کار جوړولو لپاره د درې ورځو وخت پکار دی. دغه باندې سپریم کورټ د درې ورځو مهلت ورکو، د لومبي اپریل پورې د مقدمه اورېدنه وځندوله.
ریاض مسخیل، د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په خپل کلنی رپورټ کې وایي پاکستان د تعلیم او صحت په برخه کې د نړۍ د نورو هیوادونو څخه شاته دی. اداره زیاتوي په دې لړ کې د اصلاحاتو ضرورت دی. رابعه اکرم خان په دې اړه د سیاسي ګوندونو سره خبرې کړي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې په دې اړه څه لایحه عمل دی. رابعه اکرم خان رپورټ ته وګورئ.
د ملګری ملتونو د ترقۍ ادارې یا یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام د انساني وسایلو په ترقۍ جوړ شوی د کال 2014 رپورت تر مخه چې پاکستان د صحت او تعلیم په شوبه کې په ترقۍ کوونکو ملکونو کې د ټولو کمه پیسې خرج کوي. د تیر زیارت په ورځ جاری شوی د رپورت تر مخه چې یو کم 50% د پاکستان آبادی په غریبۍ کې ژوند تیروي. رپورت زیاتوي چې پاکستان د صحت لپاره د جی ډی پی یعنی پیداواری شری 0.8% او د تعلیم لپاره 1.8% خرچ مختص کړی دی. نو داسې په 1/6 ملکونو کې پاکستان په 1/6 نمبر راځي. کله چې په دې باب له مشال ریډیو مختلف سیاسي ګوندونو د غړو نه تپوس وکړو نو په مجموعي توګه د هغوی ویناوا چې را روان ټول ټاکنو لپاره د هغوی ګوندونو خپل منشورونو کې په دې هکله خاص توجه ورکړې ده. په دې سلسله کې د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټري نګت اورګزی
فنڈنگ چې دی او 4% دی، موږ به دا تقریبا 8% تا 7% ته برسو چې زمونږ چې دی نو دا تعلیم چې دی، او تاسو به کتلی چې ډېر زیات ایجوکیشن کې زمونږ پاکستان هغه کار کړی دی. خو هغې کې زما هماغه خبره راځي چې که این جی اوز دي، که گورنمنٹ سیکٹر دی، که هر یو اداره ده، هغه د ښځو باندې فوکس کړي چې ښځو ته تعلیم حاصل شي، قوم به خپله ټیک ټاک شي.
دغه رنګ د عوامي نېشنل ګوند سینیټر زاهد خان وایي چې دوی حکومت په خپل دور کې نه صرف د تعلیم په شعبه کې بلکې د صحت په لړ کې هم یو شمېر کارونه کړي دي. د سیاتوي
موږ کوم دایلم د چپړې دواړو مدلو کې چې د کم بجټ خو دې کې هغه ډېر کم دی، ولې چې د فندګي شرح هم کم ده او د صحت چې کومې مسلې دي نو عوامو ته په سہولت نه رسي. نو چونکې ما سره خو په دې وخت کې تعداد نشته چې موږ هغې لپاره څومره پرسنټ ویللي، خو دا ده چې په بجټ کې د ټولو نه زیات د دې دوو مزلو زیادې کړلې چې د هغه د صحت او د تعلیم دپاره.
د مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق وینا ده چې دوی خپل تیر حکومت کې د صحت او تعلیم لپاره کار کړی دی او اوس یې غواړي چې په دې اړه نور هم کوټلي ګامونه اوچت کړي.
هم کوشش کریږي کہ جو اس میں اپنا صحت پر اور جو تعلیم پر
مونږ به کوشش کوو چې تعلیم او صحت لپاره چې کوم خرچ دی نو هغه مونږ د جی ڈی پی 0% پورې ورسوو. امون په دې سلسله کې پرازم یو دی لپاره ان شاء الله دومره وسایل به هم وی او مونږ به پرې خرچ هم کوو، او چې کوم مونږ د اتم پورې 0% رجسٹریشن کړی دی نو دغه رنګ به د لسم تعلیم شرح هم مونږ د 80% پورې رسوو.
د پاکستان د تحریک انصاف خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری زاهد مومن مشال ریډیو ته وویل چې نه صرف دوی د دغه شوبو لپاره زیاتې پیسې مختص کول غواړي، بلکې هغه په دې کې انتظامی بدلون هم راوستل غواړي.
موږ پلان داده ان شاء الله چې موږ بجټ خو زیاته وو ډیفینیټلی، خو اور سره زموږ اولنۍ پرایورټی دا ده چې په اویلیبل ریسورسز کې منگا بہترین مینجمنٹ دارے وکو او اگے کی کرپشن نہ پاک یو سسٹم انٹروڈیوس کے انشاءاللہ.
د دې سیاسي ګوندونو د غړو د وینا پترس کې د پېښور پوهنتون پروفیسر او پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلایاس مشال ریډیو ته وویل،
زما خو ویرا دادا چې تر سو پورې زمونږ د مدني معاشره او د تعلیمی ادارو یو دباو نه وي، نو دا سره تخکاری چې تعلیم او صحت دا زمونږه د حکومتونو ترجیح نه ده. تخکاری دا چې دا زمونږه ترجیحات چې کوم دي دا زیات هغه ترجیحات دي چې کوم ترجیحات دوی ته وقتی مقبولیت ورکړي.
د ډاکټر کبلایاس په وینا چې افریقایي ملک کانګو د پاکستان نه زیات د صحت د شعبې لپاره د جی ډی پی 1.2 او تعلیم لپاره 6.2% بجټ مختص کړی دی. رابعه کرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 11 مئی انتخابات کېدونکي دي، عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي د طالبانو د بریدونو هدف ګرځېدلي دي. دا چې په دغو انتخاباتو کې به دغه دړه کې آیا نورو ګوندونو ته څه ګټه ورسوي او که څنګه، او په وټه چونک به څه اثر وکړي او کنه، تفصیل ملیحه مرزاده لري.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند پر ضد په راتلونکو انتخاباتو کې د دړکو له امله داسې فکر کېږي چې کېدی شي په هیواد کې مذهبي ګوندونو ته په سیاسي هلو ځلو کې ګټه ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ووټرانو ته خبرداري ورکړي چې یادو ګوندونو ته ووټ ورنه کړي. اوس په دې وخت کې چې په راتلونکي مئی کې انتخابات کېدونکي دي، دا دړکې دغه ګوندونو لپاره څه معنی لري؟ د عوامي نیشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې دغه دړکې د انتخاباتو نه مخکې د خپلې خوښې سره سم د نتیجو راوستلو یا د پری پول ریګینګ کوشش دی.
د طالبانو یا د دهشتګردو د طرف نه چې کوم دا فیکس راغلي دي، د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي. اته چې دا د پری پول ریګینګ په زمرې کې راځي، هغه کوشش دا دی چې د هغه د مرزي رزلټ راشي په الیکشنو کې، او وایي کې هغه پارټیانې چې کوم د هغه مرسته کوي یا سپورټ کړی دی، هغه کوشش کړی دی چې هغه ته نه فائدہ ورسیږي. بل دا دی چې ایم پی خو خپل پوزیشن ډېر په کلکه باندې اغوستی دی، قربانیانې هم ورکړي دي. موږ ته 2008 کې هم دا چې
په نهویشت مارچ یعنی 13 روز په پېښور کې په یو چاودنه کې شپږ ګولسي وګړي ووژل شو، چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه د الیکشن نه وړاندې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وایي چې په ملک کې امن د ولس په لاس کې دی.
پاکستان
د بشرا گوہر په خبره داسې فکر نه کوي چې خلک به د دې دڑکونه یریږي، نو ځکه داسې سوچ نه کوي چې د دې ګټه به نورو ګوندونو ته ورسیږي.
ګوره یو فیر خوشته ده کنه چې ورته وایي چې د فرین پی پر اساس نږدې کېږي، نو موږ به نو یو فیر المنت خوشته ده. خو زه دا درته وایم چې اوس زموږ خلک د دې دهشتګردۍ نه هم څنګه دي ایدا دهشتګردۍ ریجکت کړې ده. نو زما خیال دا دی چې دې الیکشنو کې به د دې هر څه باوجود زموږ خلک راځي، هغه به خپل ووټ هم به اچي، نو زه ډېره فائده نه ګورم خو کوشش کېږي.
د سیکولر ګوندونو ترڅنګ مذهبي ګوندونه هم شکایت کوي چې دوی ته هم ګواښ شته، خو لیبیا به هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي پروفیسر ابراهیم وای چې دوی ته هم د وسلوالو ډلو لخوا ګواښ موجود دی.
خصوصا چې دا د امکان او دړکی ورکوي، د دې بر سرګامین موجود نشته. دوی ته وایي حکومتونه اعلان کوي چې دا کال ادم دی او دوی باندې بندیز دی پابندي ده. موږ باندې هم حمله شوې دي، موږ ته دړکی هم راکړې شوې دي. د دې دړکو چې هغه ته کمې ورکړې کېږي موږ ته هیڅ فائده نشته. دا حکومت فرض دی چې هغه موږ ته هم کاغذ فراهم کړي او هغه ته هم کاغذ زمنګ په پروګرامونو باندې حمله شوې دي، زمنګ منځ کې پکې شهیدان شوې دي، نو خطر موږ ته هم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت چې په 14 مارچ خپل وخت پوره کړ، وخت په وخت یې طالبانو ته ویلي چې وسله کېږدي او د خبرو اترو لاره خپله کړي. دغه شان عوامي نشر ګوند په 14 فروری او جمعیت علما اسلام په 23 فروری د امن لپاره آل پارټیز کانفرنسونه کړي، خو تر دا دمه څه واضح نتیجې نه دي برسېره شوې.
د ملیحه مرزاده رپورټ ته غوښوست. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي د سیاسي ګوندونو غړي کولای سي چې په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي او هلته سیاسي هلې ځلې پیل کړي. دا به لومړی ځل وي چې په قبایلي سیمو کې به په سیاسي بنیادو انتخابات کېږي، خو په قبایلي سیمو کې خراب امنیتي وضع او پوځي عملیات پوښتنه پیدا کوي چې آیا هلته په انتخابي کمپاین وسي او کنه. همداراز په سیمو کې د فوج موجودګي د پاکو شفافو انتخاباتو عملي کېدل هم تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه د پامیر سایل رپورټ واوري.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي ګوندونو ته په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپاین کولو اجازه ورکړل شوې ده، خو په وو واړه قبایلي سیمو کې امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. د مثال په توګه د خیبر ایجنسۍ په باډه کې پوځي عملیات روان دي او په تیرا کې وسلوالو طالبانو د سیمې واک په خپل لاس کې اخیستی دی. همداراز په شمالي وزیرستان کې پوځ پروت دی او وخت په وخت پکې د ناامنۍ پیښو ترڅنګ ګرځبندیز یا کرفیو لګول کیږي. په کورما او اورکزو کې هم امنیتي حالات خراب دي او وخت په وخت د وسلوالو او پوځ ترمنځ پکې نښتې کیږي. په داسې حالاتو کې آیا هلته انتخاباتي کمپین کېدای شي او کنه؟ په اسلام آباد کې د قبایلي چارو شنونکي ایاز وزیر وایي د انتخاباتي کمپین لپاره په قبایلي سیمو کې هیڅ اقدامات نه دي شوي.
څو پر چې د سیاسي ګوندونو او قبایلي علاقو ته د ازادۍ تعلق ته دا تش په کاغذ باندې خوشوي دي، خو دا غنه علاوه پریکټیکلی دا غد پر حکومت هیڅ ګامونه نه دی اخستي. د سیاسي مشرانو د حفاظت په څه ګامونه کوي؟ دیال ته چې جلسي کیږي دا غبط څه ګامونه کیږي؟
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو شنونکي او پاکستان پوځ پوخانه جنرال طلعت مسعود له ایاز وزیر سره ترڅه هدا متفق دی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت ستونزه ده، خو وايي بیا هم په ځینو ځایونو کې کمپین کېدای شي.
کوم څه ایسے علاقے ہوں گے جہاں نسبتاً جو ہے امن پر امن ہے؟
ځینې داسې سیم بوي چې نسبتاً آرام دي، هلته څه کمپاین کېدای شي. او زما په فکر پر ځای د دې چې عوامي جلسې وسی، هلته د سیاسي ګوندونو غړي هر کور ته هم تلای شي د رای یا ووټ غوښتلو لپاره، او یا د انتخاباتو لپاره په یو ډول جرګې هم استعمالېدای شي.
ایاز وزیر وای پر خراب امنیتی حالاتو سربیره په قبایلی سیمو کې د یو قانون تر مخه پوز ته ډیر زیات واک ورکړل شوې دی. دا وای هلته یو ډول پوزي قانون یا مارشل لا رایجه ده، او په داسې حالاتو کې د انتخاباتي کمپین او انتخاباتو په سم ډول کېدل هم مشکوک ښکاری.
یو قانون لاګو کړو زموږ صدر صاحب په قبایلی سیمه کې د سیاسي ګوندونو اجازت نه دوی میاشتې مخکې، چې هغه ته په انګلیسي کې وایي ریزولوشن ان ایډ اف سیول پاور، چې هغه کې فوج ته ډېر بے انتہا زیات اختیارات دي. نو ګویا یو قسم په ټوله قبایلی سیمه کې مارشل لا ده، نو په مشرحه کې د نن ورځ تاسو نو سره څنګه اوسه
کپ نام نسیمو کې ولسمشر د انتخاباتي کمیشن تر څار لاندې پوسټ د انتخاباتي کمپین د امنیت سیمواري وسپاري. نو بیا دا عمل سره د انتخاباتو پر مخ تللی شي او کڅنګه؟ جنرال طلعت مسعود وای پر دې سربېره چې د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د الیکشن کمیشن مرسته به کوي، خو د پوځ انتخاباتي عمل ته داخلول ښایي د انتخاباتو شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي.
لومړی خو به دومره پوځ نه وي چې په هرې قبایلي سیمه کې ځای پر ځای کړل سي، خو که بیا هم پوځ ته د مداخله اجازه ورکړل سوه نو بیا له دې سره دا هم کېدای سي چې ستاسو کومه موخه ده چې باید پاک او شفاف انتخابات وسي، نو د هغې په اړه هم بیا پوښتنې پیدا کېدای سي، لکه آیا رښتیا هم د خلکو په خوښه نمایندگان ټاکل شوي دي، او یا دا هم چې د امنیتي ځواکونو زیات استعمال سره شای د خلکو استازیتوب په یو ډول منصفانه نه وي.
کارپوهان په دې اندي چې په نامنو سیمو کې کمپین ونشي هم، خو باید د انتخاباتو لپاره امنیت سم وساتل شي.
پامیر ساحل رپورټ تر ته وړاندې کوي. ګارډین ورځپاڼې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې ته کتنه کړې ده چې تېره میاشتې په ایران کې پرانیسته وسوه. ورځپاڼه لیکي د دغې پروژې سره به د دواړو هیوادونو مشرانو آصف علي زرداري او محمود احمد نژاد ته تر ډېره حده ګټه ورسېږي چې خپل مقصدونه ورسره پوره کوي. دا چې دا څنګه د مقالې تفصیل به له ملیحه مرساده واورو.
ګارډین ورځپاڼه د پاکستان د صدر آصف علي زرداري او دغه د ایرانی هم منصب محمود احمدی نژاد ترمنځ تیره میاشت د چابهار په سرحدي ښار کې د دواړو هیوادونو د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانیستې لپاره د ملاقات په حق لیکي چې احمدی نژاد ډیر خوشاله و. د یادې پروژې سره به د 2014 د اخیرې نه له ایرانه پاکستان ته ګیس ورکړل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 15 اربع پونډو برابر دغه پروژه د احمدی نژاد بیلابیل مقصدونه پوره کوي. یو دا چې له دې پروژې سره به د ایران ستونزمن اقتصاد پیسہ ترلاسه کړي، او تر څه حده به هغه پخوانی شکونه هم کم شي چې شیا میشت ایران او سنی میشت پاکستان یې له یو بل نه جدا کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي په دې سره به په سیمه کې د ایران اثر زیات شي، خو د هر څه له مخې به دا پروژه د ایران د انرژي په شعبه د امریکا او غربي هیوادونو لخوا د بندیزونو اثر مات کړي چې د هیواد اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو په لړ کې پر تهران لګول شوې دي. ګارډین لیکي په دغه موقع محمود احمدی نژاد وویل چې نوموړي باوري دی چې هیڅ بهرني عوامل به د دوی په ورورولۍ او پخوانی تعلقاتو باندې څه اثر ونه کړي. هغه وویل د قدرتي ګیس سره اټومي بم نشي جوړېدلې، نو ځکه د دې پایپ لاین مخالفت لپاره باید نور هیوادونه کومه بهانه هم ونه لري. ورځپاڼه لیکي بلخوا د زنډ ښکار پروژې بحالي صدر آصف علي زرداري په داسې حال کې د ډېر سوچ او فکر سره پر مخ بوتلله چې په 1 مئی په هیواد کې انتخابات کېدونکي دي. دغه د واک 15 کاله موده چې په ستمبر کې سرته رسیږي دا تاثر ورکول غواړي چې د هیواد د انرژۍ په بحران کې یې ډېر کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې سره سره زرداري امریکا ته هم اشاره ورکوله چې ورسره تعلقات یې د مودو راهیسې سه خراب دي. ورځپاڼه لیکي د زرداري د غغام په ارادي ډول امریکا ته دغه خودل وو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د واشنگتن موجودیت په کمیدو دی، اسلام آباد په خپل واک ګامونه اخیستی شي. ورځپاڼه د پاکستان د لوړپوړو چارواکو په حواله لیکي چې دې ته اشاره کوي چې د دې مقصد نه یوازې واشنگتن ته اشاره ورکول دي، بلکې د هیواد لوی سیمه ییز مخالف هیواد هند ته هم، چې د برتانیې، افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزې سرمشریزې غونډې نه هم هند یو طرف ته وساتلو. ګارډین لیکي د هند او امریکا د اندېښنو پرته زرداري د ګوادر استراتیژیک بندرګاه هم چین ته وسپارل. ورځپاڼه لیکي امریکا وایي چې د ګیس پایپ لاین پروژې په اړه خپلې اندېښنې له پاکستان سره شریکې کړې دي، او دا چې د داسې پروژو وړاندیز یې هم پاکستان ته ورکړي. خو د پاکستان لوړپوړي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن راغله، خو تر اوسه په دې مت کې د دوی هیڅ مرسته نه ده شوې.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې،
سروي
په 3:30 بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجې.
دولس نیمې بجې سوې دي. پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه ورسته ادارت کړی د چکوا کې پرون له افغانستان د توپونو درې توغندي ورمشتل شوې دي. د پاکستان د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو خبر تر مخې دا مرمۍ د شمالي وزیرستان پر دادوم کلی لګېدلې دي او څه ځاني زیان نه دی اړولی. د خیبر پختونخوا په مردان کې په چاودنه او بیا په ډزو کې یو پولیس افسر او دوه وسلوال وژل شوي دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي نن سهار د مردان کاټلنګ په بازار کې دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي د لاسي بمونو حمله وکړه. په دغې پیښې کې څلور پولیسان ژوبل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو شمېر دولسو ته رسېدلی دی. د لیډي ریډینګ روغتون وایان سید جمیل شاه بیګا مشال راډیو ته وویل په پېښه کې دوه ژوبل شوي کسان بیګا په دې روغتون کې او څلور په سی ایم ایچ روغتون کې مړه شول. تېره ورځ په دې حمله کې شپږ کسان وژل شوي وو. د لیبیا له مشرقي ښار بنغازي سره نږدې وسلوالو له دوو برطانوي فعالانو ښځو سره جنسي تیری کړی دی. دا دوه برطانوي ښځې له اصله پاکستانۍ دي. دوی له هغې بشري قافلې سره یو ځای شوي وي چې له مراکشه د غزې تړانګې ته روانه وه. شمالي کوریا ویلي له جنوبي کوریا سره جنگي حالت ته داخله شوې ده. نن د شمالي کوریا دولتي رسنیو یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوي لوسه د کوریاګانو ترمنځ اړیکې جنگي حالت ته داخل شوې دي او ټولې معاملې به له دې حالاتو سره سم ترسره کیږي. په چین کې پرون د تبت قانون په یوه سیمه کې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې تر خاورو لاندې شوي او درې اتیا کان کیندونکو د ژغورنې لپاره سلګونه کسان کار کوي.
د خبرونو لنډیز هم له پامیر ساحل واورېدی. د پاکستان ورځپاڼو ته نن په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي. راځي ورته غوږ شو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پېښور کین په علاقه کې د ایف سی په کمانډنټ ځانوژن کې حمله کې د دوو زنانو په ګډون دولس تنه مړه او پنځلس جوبل شوي دي او د حملې هدف د ایف سی کانوای او کمانډنټ وو خو هغه د حمله کې محفوظ پاتې شوی دی. بل طرف ته د پېښور پولیس مشران وایي چې حمله کوونکي پیاده راغلي وو خو د کین تانی ایس ایس پی وایي چې دی په سیکل راغلی وو. ادارې زیاتوي چې اصل خبرداره چې څرنګه یو ځانوژن کې دومره سختې سیکورټي والا سیمې ته ننوتو او خپل هدف ورسېدو. آیا زمونږ سیکورټي او استخباراتي ادارو د ایف سی د پخوانی کمانډنټ صفت غیور د مرګ نه هم څه نږدې زده کړي چې هغه غلطي اوس هم کوي؟ ادارې مخکې وایي چې یو طرف ته د پېښور لارې د اوسېدونکو دپاره ځای په ځای تړلې شوې دي او د چیک پوسټونو د لاسه د دوی سفر ګران شوی دی، نو بل طرف ته ترهګر په اسانه هر ځای ته رسېدو کې بریالي شي، کوم چې په سیکورټي ادارو او انتظامی ګوته راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي چې ټول ټاکنې په سر دي او عوامي نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام د ترهګرو سره د مذاکراتو د پاره دوه غونډې هم کړې دي خو تر اوسه د هغې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. باید چې داسې لار وټاکلې شي چې ورسره سیمه کې امن راشي او د خلکو سکون او خلک د سکون سا واخلي. د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور د مشهور بازار کې سخانۍ او ورسره نورو خوښه بازارونو څخه یو دېرش دوکانداران نیول شوي دي او د تجاوزاتو د یک تر لاندې په دوی باندې مقدمه هم درج کړې شوې ده او دغه رنګ خصوصي ټیم د تجاوز ذاتو د پاره استعمالیدونکي سامان او سین بورډونه هم ضبط کړی دي. ادارې وړاندې لیکي چې بازارونو کې تجاوزات او هدیرو کې عمارتونو جوړول او پزینو قبضه کول که یو خوا یو اخلاقي جرم دی، نو بل خوا دا کار د وګړتوب د ذمہواری څخه د سرغړونې او د هدیرو د تقدس ته خیال نه ساتلو په دایره کې هم راځي. که یو خوا په موجوده دور کې ګاډي زیات شوي دي او د ټرافیک کنټرول کول ضرورت شدت سره محسوسیږي، نو بل په اوسنی مشینی علمي او د ټیکنالوژي دور پورې د انسان وجود صفا ساتلو او د هغه د چاپیر ماحول پاک صفا ساتلو ضرورت هم محسوسیږي. د ادارې په وینا چې زیات آبادی د زیاتو ضرورتونو پوره کولو په خاطر کاروبارونه کارخانه فیکټری میلونه او تک را تک هم زیات شوی دی چې ورسره د دوړو لوګو وینو او نورو غندونو په شکل کې د هرې سیمې او علاقې په ماحول بد اثر هم پریوتی دی او ورسره د مختلفو بیمارو پیدا کېدو او خورېدو په وجه د انسانانو ژوند ته خطرې پیښې شوې دي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې تر انتخاباتو وړاندې د ګوندونو د مقبولیت درجه بندۍ په اړه یو لیکنه کړې او بل پلو بیا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې امریکایانو ته دا ګرانه ده چې د افغانستان ولسمشر په ځینو خبرو او فعالیتونو پوه سي او هغه ومني. د دې دواړو مقالو غټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د پاکستان پیپلز پارټي ائتلافي حکومت د پاکستان په تاریخ کې هغه لومړی حکومت دی چې خپل ټوله موده په واک کې پاتې سو.
د مجلې په لیکنه پر دې پاکستان پیپلز پارټي د ستایلو وړ ده او داسې ډیر خلک شته چې پیپلز پارټي ته د خپلې حکومتي دورې پر پوره کولو داد ورکوي. د فارن پالیسی مجلې په لیکنه خو دا ستاینې د خلکو له احساساتو سره سمون نه خوري. ډیرو نظر پښتنو ښودلې ده چې پاکستان مسلم لیگ نن ډله به راتلونکي انتخابات وګټي. مجله زیاتوي د پیپلز ګوند د واکمنۍ په دوران کې چې د دوی د پارټۍ پر ضد کوم احساس پیدا شوی دی هغه دې پارټۍ ته ډیر زیان رسولی دی. د فارن پالیسی په لیکنه ولس دې ته نه ګوري چې پیپلز پارټۍ د ملک په تاریخ کې د حکومتي مودې په پوره کولو سره یو تاریخ جوړ کړی دی. د موجوده ستونزو په اړه د پیپلز پارټۍ ریکارډ د دې اجازه نه ورکوي چې دوی بیا هغه منشور وړاندې کړي کوم چې دوی د 2008 کال د انتخاباتو لپاره وړاندې کړی و. فارن پالیسی مجله لیکي پیپلز پارټۍ د گرانی د راټیټولو لپاره د خپلې کړې وادې د پوره کولو هڅه کړې وه خو چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د 2008 کال په نومبر کې دنده پیل کړه نو گرانی 25% زیاته سوه د کوم چې په تیرو دیرشو کلونو کې بیلګنه وه. د 2012 کال په پای کې په پاکستان کې گرانی په 6.9% راټیټه سوه خو دا یوازې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه وه. د فارن پالیسی مجلې په لیکنه د دې مطلب دا نه دی چې ګواکې د پاکستان ولس به له دې څخه په راتلونکو کې د قیمتونو د برقرار پاتې کېدو اټکل وکړي. بل پلو د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایانو ته دا ګرانه ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزي په ځینو خبرو او فعالیتونو پوسی او هغه ومني. د واشنگتن پوسټ په لیکنه افغان ولسمشر حامد کرزي کله ناکله د امریکا د پوځ د هڅو په بدل کې له هغوی منندوی نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي دا انګیرل بناسم وي چې ګواکې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ ستونزې هوارې شوي دي او د دوی ترمنځ به په اړیکو کې دا پورته کښته دوام لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغان ولسمشر او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د دې تاوتریخوالي د راټیټولو یوازینۍ لار دا ده چې وجه یې معلومه کړل سي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی داسې لیونی او ناپوه هم نه دی لکه څنګه چې ځینې خلک ګڼي بلکې هغه سرګردان دی. افغان ولسمشر فکر کوي چې که د نړۍ تر ټولو ستر قوت وغواړي نو هغه د دې جوګه دی چې طالب جنګیالیو ته ماتې ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی فکر کوي چې که امریکا په رښتیا وغواړي نو پاکستان بالکل پر دې مجبوره کولای سي چې له یاغي افغان طالبانو څخه لاس واخلي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات دورته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. د نیټو سیکرټري جنرال مرستیال وایي د دې تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د فوجي معمولیت تر مکملېدو وروسته نه غواړي په منځنۍ ایشیا کې په دایمي توګه فوجي اډې ولري. الیگزینډر ورشبو ویلي هڅه کوي له افغانستان د نیټو د فوجي وسایلو د انتقال لپاره د ګاونډي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. سالم محمد صالح د رائټر د انټرفاکس خبري اجانس رپورٹ د رپورٹ په بنیاد دا مطلب جوړ کړی دی.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وی په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزی آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړ کړي. الکساندر ویرشبو دا خبره لینټرفاکس خبری اجنس سره په مرکه کې وکړه، زیاته یې کړه: ځنه په هیرم چې دا محل د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت ملاتړ لپاره د مرکزی آسیا په هیوادونو کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري که څنګه. ویرشبو چې د روسیې په یو ورځنۍ کتنه بوخت وو، پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف سره هم وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، په دې کتنه کې پر راتلونکو سیاسي تړونونو، له افغانستانه د پوځي تجهیزاتو او پرسونل پر انتقال او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو او ګواښونو هم خبري وسوې. ناتو هڅه کوي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره سم د بهرنیو ځواکونو زیات پوځي وسایل او نور مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له طریقې انتقال سي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال له انټرفاکس سره په مرکه کې ویلي، له افغانستانه د ناتو د پوځي موادو د منظم او خوندي لیږد د تنظیم په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو د همکاریو ادامې ته لیواله یو او د دایمي پوځي اډو د جوړولو هڅه نه کیږي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې یو نوی پوځي ماموریت تر هڅوي، خو په دې ماموریت کې د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د ناتو مرستیال منشي وایي دغه نوی ماموریت به جنګي نه وي، خو کیدای سي له کمو پوځیانو د جوړ سوي دې ماموریت ملاتړ ته اړتیا پېښ شي. الکساندر ویرشبو له انټرپاکس سره په خپل مرکه کې ویلي اڅه کو د افغانستان د گاونډو هیوادونو لکه روسیې ملاتړ ترلاسه کړو چې له موږ سره د موادو او پرسنل په لیږد او د دې ماموریت په ملاتړ کې مرسته وکړي. له شغلي ویرشبو څخه پوښتنه وسوه، آیا رښتیا ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ناټو غواړي خپلې یوه اندازه وسلې او مهمات د مرکزي آسیا په هیوادونو کې پریږدي؟ د په ځواب کې ویل دا یو داسې مسله نه ده چې ناټو یې په اړه په یوازې سر فیصله وکړي. زیاته کړي د ناټو ځینې غړي هیوادونه به د دوه اړخیز توافق له مخې فیصله وکړي چې ځینې وسایل ګاونډوي هیوادونو ته ورکړل سي یا ورباندې خرڅ سي. د ویلي فکر کوي د دغو وسایلو زیاته برخه به بیرته د مرستندویو هیوادونو په پوزونو کې مدغمه سي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د هاوارد پوهنتون څېړونکو په یو نوي رپورت کې اټکل کړی چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښتونه $6.5 trillion ته ورسېږي. په رپورت کې یادونه شوې چې پر پخوانیو لګښتونو سربېره د امریکا حکومت باید تر ډیرو راتلونکو کلونو پورې په دې دوو جګړو کې د ټپیانو او مایوبانو د علاج لګښت ورکړي چې د مجموعي لګښتونو د پام وړ برخه وي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د هاروارد پوهنتون څېړونکو اټکل کوي چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښت به د امریکا د مالیه ورکونکو لپاره له 4000 نیولې تر 6000 میلیارډ یا 6 تریلیون ډالر پورې ورسیږي. په څېړنه کې د زخمی سرتیرو د علاج او په پاوڅ کې د یوې لسیزې جګړې لوجه د رامنځته شوې خلا د ډکولو لګښتونه هم په پام کې نیول شوې دي. واشنگټن په 2001 کال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پیلوله د پوځیانو لپاره امتیازات زیات کړل څو د پوځ لیکي پیاوړي کړي. د هاروارد پوهنتون د عامه اړیکو د پالیسۍ استاد لیندا جی بلمز په دې راپور کې لیکي چې د افغانستان او عراق د جګړو پایل او په دوړو هیوادونو کې د نظام جوړونې لپاره هڅې پر راتلونکو څو کلونو کې ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی دی چې د جګړې د دې لګښتونو له وجې به امریکا د پرسنل او ډیپلوماسۍ او همدارس د څېړنو پرمختګ او پوځي نوښتونو په برخو کې په پنګونو کې له فشار سره مخامخ شي. د هاروارد څېړنه زیاتوي چې د افغانستان او عراق د جګړو پر مهال د شویو پریکړو د میراث اغیز به پر راتلونکو لسیزو کې په فدرالي بودیجه کې محسوس وي. میرمن بلمز وایي چې متحده ایالاتو لاله مخ کې نږدې $2 trillion په افغانستان او عراق کې پر پوځي عملیاتو لګولي او دا لګښتونه به د په وینا د مجموعي لګښت چې په پای کې به معلوم شي یوازې یو برخه ده. د دې په وینا د دوړو جګړو د معلولو ګډونوالو امتیازات او روغتیايي لګښتونه به د دې مصارفو لوی برخه وي. د څېړنې له مخې د پور له پیسو د دې جګړو لګښتونه دا رقم نور هم لوړوي. د افغانستان او عراق د جګړو له وجې د امریکا پر پورونو $2 trillion ورزیات شوی. له دې مخکې یوې بلې تحقیقاتي ټولنې د امریکا د دې دوو جګړو د لګښتونو تقریبي اندازه $4 trillion ښودلې وه، خو د دواړو ټولنو لخوا ورکړل شوي ارقام له هغو ارقامو څو ځلې لوړ دي چې امریکایي چارواکو د عراق د جګړې له پیل مخکې اټکل کاوه.
احمد تکل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیرې په اړه لیکنه خپره شوې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید ژر دا پریکړه وکړي چې څومره پوځیان به هلته پرېږدي. د مقالې تر مخه که اوباما دا فیصله ژر ونه کړي نو له افغان حکومت سره خراب اړیکې پسې لا نورې خرابېدلای شي. پامیر ساحل په دې اړه تفصیل لري.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي امریکا په افغانستان کې مشکلات لري. دا مشکلات د طالبانو موجودیت، پاکستان او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خراب اړیکې دي. د ولسمشر باراک اوباما حکومت به دا ستونزې لا نورې زیاتې کړي ځکه چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو پوځیانو شمیر په اړه فیصله ځنډیدلې ده. په لیکنه کې راغلي افغان پولیس په جنوب کې بیلابیلو ځایونو ته د طالبانو ورتګ مخه نیسي. دا هغه سیمه ده چې پکې بهرنیو سرتیرو تر وو کالونو بې له پرمختګه جګړه کړې ده. افغانان لیوالتیا ښیي چې دوی د هیواد د امنیت چارې په خپلو لاسونو کې واخلي او ښایي د دې لامل دا وي چې طالبانو دوی ته ډیر مرګونه ور په برخه کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې افغان ملي اردو، ملي پولیس او محلي پولیس له یو بل سره په کلکه ملاتړ او مرسته کوي. خو د راتلونکي کال تر پایه چې افغانان د امنیت ټولې چارې په خپلو لاسونو کې واخلي نو په لار کې ننګونې هم شته دي. د بیلګې په توګه که محلي پولیس د ولسونو ترمنځ دښمنۍ پراخې کړي نو دوی د هیواد لپاره لوی او اوږدمهاله خطر جوړېدای شي. په لیکنه کې راغلی همدا وجه ده چې د محلي پولیسو د کاري سیمو پراخواله باید په سمه پوهه وشي. باید د هر هغه کلی جوړښت په اړه ځان پوه کړل شي چې پکې محلي پولیس تشکیلېږي. همداراز د ولسوالیو پولیسو مشرانو په اړه هم باید له توجه کار واخیستی شي، ځکه چې دوی د محلي پولیسو مشري کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په اړه د امریکا پریکړه نه کول به د امنیتي چارو افغانانو ته د سپارلو عمل ته تاوان ورسوي. همداراز ځینو متحدینو لا پخوا لیوالتیا ښودلې ده چې د جنګي پوځیانو تر وتو وروسته د هیواد په شمال او غرب کې تر 2000 پورې سرتیری ساتلی شي، خو که د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پرتله د دوی د پوځیانو شمیر زیات وو او یا هم امریکا پریکړه وکړه چې هوایي ځواک به هم له افغانستان ووځي، نو دوی به دا کار ونه کړي، ځکه چې ائتلافي پوځیان د امریکا پر هوایي ځواک د سامان ترانسپورت لپاره تکیه کوي. بل دا چې نور متحدین به هغه وخت د پوځیانو پاتې کېدو فیصله کوي چې امریکا یې وکړي. ورځپاڼه زیاتوي په دې اړه د امریکایي حکومت لخوا په فیصلې کې ځنډ د نورو ترڅنګ افغانان هم په شک کې اچولي دي او دا د یو مسلکي پوز د جوړولو او پرمختیا عمل اغیزمنوي.
پامیر سایلو چې د واشنگتن پوسټ مقاله درته وړاندې کوله. د افغانستان پکتیکا ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي نظام او ولس په ګډه باید د تیرې یوې لسیزې هغه لاسته راوړنې چې د افغانانو د سیاسي او ټولنیز ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لاسته راغلي وساتي. بلخوا د شکین د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې بشپړ امنیت سته، خو په یاد سیمه کې د حکومت او نړیوالو مرستندوی لخوا د بیا رغونې کارونه نه دي ترسره شوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ واوري.
د پکتیکا ولایت ملکی او پوځي مسؤلینو د سولې شورا او ولایتي شورا استازیو او یو شمیر مشرانو د نوموړي ولایت د شکین ولسوالۍ څخه د کتنې او لزای خلکو سره د خبرو اترو او په یاد سیمه کې د امنیتي حالاتو د ارزونې په مخه سفر وکړ. پکتیکا والی محیب الله سمیم د شکین د سرحدي ولسوالۍ د قومي مشرانو او سیموالو په پراخه غونډه کې وویل چې موږ په دې وروستۍ یوه لسیزه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په مالي مرسته ډېرې لاسته راوړنې درلودي چې قدردان یې کوو. خاغلی سمیم وویل چې د افغانستان د خلکو سیاسي او ټولنیز شعور لوړ شوی او داسې هیڅ اندېښنه نشته چې افغانستان د یو ځل بیا پخوانی دردونکي حالت ته ور وګرځي.
موږ چې نن د څه لاسته راوړنې لرو، دا موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته باندې لاسته راوړي دي چې موږ یې قدردانې کوو، درناوی کوو. مهمه دا ده چې نن ولسونه په هر څه پوهېږي. نن الحمدلله د ولسونو د پوهې کچه لوړه ده. دغه ولس د افغانستان خلک دېرش کلن، یعنی دېرش کاله مخته خلک نه دي. دوی نن په دې ښه پوهېږي چې زما مشر څوک وزني او څوک یې ساتي. دوی نن په دې ښه پوهېږي چې زما مدرسه او مسجد څوک ورانوي او څوک یې جوړوي.
بلخوا د شکین ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي مبارز د خلکو هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې د بهرنیو ځواکونو له ستنېدو وروسته به نظام ونه ساتل شي. نوموړی له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
مون په امریکا پر داړی نه یو، مونږ افغانان یو، دا وطن د موږ دی، دا ملک د موږ دی، موږ به یې ساتو.
د یادونه وړ ده شکین د پکتیکا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې له مرکز خرنې څخه 110 کیلومتره لري په سرحد کې پرته ده، چې د سیمه ایزو چارواکیو او سیمهوالو په وینا امنیتي حالت تر پخوا ډاډمن شوی دی.
تاسو د نجیب الله الوخیل رپورټ اوریدئ. اوس هم بیرته د پاکستان په لور. نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي په کراچۍ کې د وسلوالو ټولګیو څه کمی نه و، ولې طالب وسلوالو له دې کبله مختلف دي چې د دوی ایجنډا ډېره پراخه ده او دوی غواړي چې د پاکستان ریاست راونړوي. شاهین بونیری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په یو راپور کې راغلی چې د پاکستان په ستر کاروباري ښار کراچۍ کې وسلوالو طالبانو خپلې هلې ځلې تندې کړې دي. د کاروباري خلکو نه په زور پیسې اخلي، د پولیو پر ضد په کارکوونکو او پولیسو بریدونه کوي او په ځینو سیمو کې خپل عدالتونه هم جوړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د وسلوالو ټولګو سکمینو ولې طالب وسلوال له دې کبله مختلف دي چې د دوی ایجنډا ډېره پراخه ده او دوی غواړي چې د پاکستان ریاست راونړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په دغه ښار کې د وسلوالو طالبانو هلې ځلې د پاکستان د قبایلي سیمو نه طالب قومندانان قابو کوي. طالبانو د وړاندې نه په عوامي نیشنل ګوند د بریدونو له لارې د کراچۍ د سیاسي توازن شکل بدل کړی دی. د پښتون ملت پاله ګوند کارکوونکي د ښار نه په بهر وتو مجبور کړي او په دفترونو ورته بریدونه کړي دي.
نیویارک ٹائمز دا عوامی نیشنل گوند د سند صوبے د مشر شاہی سید لخلی لکی چې د طالبانو د ټولنا وړومبی دښمن د هغه ګوند او طالبانو د هغه د ګوند دفترونه سیزلی، بیرغونه ورته شلولی او کارکونکي ورته وجلی دي. ورسپان لکی د تیرو شپږو میاشتونو د خار د پښتون میشته سیمو په کوسو کې د طالبانو هلې ځلې ډېرې شوې دي او سو میاشتې وړاندې د خار په منګوپیر سیمه کې د پولیسو په یو تاڼه په برید کې شپږ پولیسان وجلی دي. د متحده قامی مومنټ یو غړي ورسپانې ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د دړکو له کبله هغه د تیرو سو میاشتو نه خپلې سیمې ته هم نشي تللی. نیویارک ټایمز د امنیتی چارو د یو کارپو اکرام سهګل لخلی لیکلی چې پولیسو او استخباراتي ادارو ته د طالبانو په اړه ډېر ښه معلومات دي او هغه فکر نه کوي چې طالبان به کراچۍ د اور لمبو ته واچي، ځکه چې هغوی ته معلومه ده چې د امنیتي ادارو لخوا د دغه کار رد عمل بسوي.
د نیویارک ټایمز رپورټ شاهین بنیری وړاندې کړی. د حکومت لخوا د اعلان وروسته شمالي وزیرستان په سلګونو ګاډیانې دا وخت د کسټمر کور لپاره په بنو کې ولاړې دي، خو د ګاډیو مخاوندان وایي چې پر کسټمې کار ډېر په ورو روان دی او ورسره یې ګاډی لوټل شوي هم دي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
دا شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي د دولت اعلان وروسته چې د روانې میاشتې تر اخري نیټې پورې بې کاغذه ګاډي به ورته کسټم کولې شي. په سلګونه ګاډي بنو کې ولاړ دي چې نه یوازې د کسټم محکمې لخوا ازارولې شي، بلکې په ځای ځای کې لوټلې شي، ځکه چې د یو ګاډي په سر په ودرېدو باندې هم د 15,000 نه تر 20,000 پورې روپۍ ترې اخیستلې شي او په لارو کې هم په هر پوستا باندې ترې پیسې اخیستلې شي. شاهد اقبال وایي دوا ګاډي د کسټم کولو د پاره راوستې دي چې په لس ورځې کې لا هم د یو ګاډي کار نه دی شوی.
مو کسٹم تا دوا گاڑی رو غلی دی، مو لاس ورز دل پیراش ولی مو یوا چار ندو شوی. پا هر دفتر شی میشنا پا پارکینگ 5,000 پی وخستل شی، ایچه یو کاغاز پین دتا لیکی یو لیکل دتا پی وکو یغی 5,000 پی وخلی، وی دفتر نا چه فایل وخلی 10,000 پی دن وخلی. یک کسٹم والا دی چه کم سڑی زی دای یخ سرا 500 پی کڑی دی پا گاڑی بنده، میشنا 5,000 پی وخستل شی.
نکیب خان وای یو بل زای بنده خپل گاڑی گرزوی او ورن زای پا زای پی سی اخستلې شي.
ګاډي د خاص ویلوړ دی او چې میش چاته ورشي پلیس ولا ورشي وایي چې دازي کا انټری ما کوي په دابند چر دی والی نه شو کسٹم ولا دیتا نه ارسي کسٹم ولدا چې ورشي وایي چې تاسو ګاډي دزې نه وبسای ما بیا می پلیس ول نه سي نه میش کو واټساپ می ګاډي پریر دی چې میجه کو واټساپ بیزی یا پېښور تا بیزی اونه دازي کا اشاره تا کو پولیارې باندې دا مشکلات چې اخجه چرته د سرکوري کاستا او غټېلا غولې دار وتلای د امیر نه پیسې وخلي.
رازاد خان وایي د میران شانه چې روان شوی په هر یو چک پوسټ باندې پیسې تر اخستلې شوی دی او دلته هم ګاډي په قطارونو کې په پټو کې ولاړ دي.
میر څخه کله بره روان شولې میر نه 25,000 ریپر نه یولې بلار چې روغله ولته سخت تکلیف پر مونږ تر شاو د شپې په یو بجې میر ولارې ته چکړي ته وایي چې بزور ته ځینې ورا سوي باندې کې نه مړای ملاوې دلا نه پر تی ځیرتا ملاوې دو شپې د غاس په ویلوړي تیر کړلې دلته د ګاډي ځینرتا ملاویږي او په پونه کې په چکړي نه کښ اخته په ټریکټر مونږ ګاډي څکوي د میر کور ویل نه سي اعلان تر کړه و چې ګاډي رووالای ته زر کور خلصيږي.
کلامو کې په دې اړه په بنو کې د کسٹم دفتر سپرنټندنت یحیی جان نو پختل نو دو یو وی ګاډي زیاتی چې ورته مشکل دی او خپل طرف نه پوره هڅه کوي چې ذریعہ کسٹم کړي، ځکه چې څومره زیات ګاډي کسٹم شي خزانه ته به زیاتې پیسې ځي.
ګاډي په یو ټیم در اخلاص ول ایثارو پیسې دي کې چا بوتل په قبرستان کې ودرول اوس چې کم رالل مونږ په ګودمونه چې کم نیولې په ایک لګیا دی ایگزامینیشن کیږي هغه ډاکومنټس به بیګاته تیریږي ان له بل ګودام ولته نیول مونږ چې څومره کوک سرویس وشي اوس چې څومره ډیر راځي او مونږ سنبلو چې الته راځي چې مونږ ورته وکړو کسٹم په تروټ پاکستان کې ټوس کو بل ټیم راغلی دا غم لګیا دی دلته په څونو مشکلات
د کبایلی ولس په وینا د غاړی د خارج هیوادونو نه بغیر د کسٹم نه راغلی او د پاکستان نورو برخو په پرتلا په سو چنده ټیټه بیا باندې په کبایلی سیمو کې خلکو ته ترلاسه کیږي او په مقامی توګه د غاړی زیاتره د سفرلو د پاره کارول کیږي. د ایف بی آر لخوا په ټیکس کې کمی اعلان سره سم په زرګونو شمیر کې د غیر قانوني ګاډي قانوني جوړولو د لپاره کسټم دفترونو ته روان کړي شوې دي.
د شمالي وزیرستان د ګاډو د خاوندانو ستونزې د مشال ریډیو د خبريال ریپورت مو اوریدي. د پاکستان په ستر شهر کراچي کې میش سکیورټي ګاردز یا ساتونکي وای د شهر بدامنۍ د دوی په کار سخت اغیزه چولې دي. دوی زیاتوي دغه شهر په بیلابیلو برخو کې د بینکونو د ساتنې په وخت شکمار د بینک ساتونکي په نښه کوي چې له امله سکیورټي ګارد ته مرګ ژوبل اوړي. په کراچي کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي د دغه سي وساتونکي یا سکیورټي ګارد سره خبرې کړي او دا ریپورټر علي شليدي.
په کراچي کې یو شمیر پښتانه د سکیورټي ګارد یا د ساتونکو په توګه کارونه کوي. دغه ساتونکو چې زیاتره یې د اف سي آرمي او یا نورو ځواکونو څخه ریټایرډ شوي او بیا د کراچي ښار په مختلفو سیمو کې د ساتونکو یا سکیورټي ګارد په توګه خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر ایجنسی باړې سیمې استوګن 18 کلن محمد خان هم د تیرو شپږو کلونو راهسې د کراچي په یو شخصي کمپنۍ کې سکیورټي ګارد دی. نوموړی د خپل ژوند او کار په اړه وایي:
میں نمک ایف سی بلوچستان کے ہوں. دا مختلف بینکوں نو باندھی ہوئی فیکٹری نو باندھی ہوئی اور بنگلو بانے دو کو بس جن کو بس غریبی جن دی ہوئی غریبانے نہ بولے چاہے بس دا کار کے شروع نہ دتی کا نا لگا پا آرمی کے ام داغا یا پاگا کے ام داغا ڈیوٹی ہوئی چوکی دارا کول نہ دلتا مطلب جگہ آگا سے ماحول جڑ سی چوکی دارے نہ بس بل کار خود پوجی سڑی نہ ڈیر کم کی والے سخت کار رہنی شکا والے چکم کار کے سنگ عادت سی بس آگا سے آگا کار مزہ کر گئی اگلا.
محمد خان وای په دې ورستیو کې په کراچۍ کې له بینکونو څخه د وسلوالو کسانو شو کې زیاتې شوې دي چې له امله یې د دوی په کار سخت تغیز شوې ده. نوموړی زیاتوي د بینکونو شکمار د ډاکې اچولو نه مخکې په لومړي سر کې د بینک سکیورټي ګارډ یا ساتونکو په نخښه کوي.
په مشکلات موږ له بینکونو کې ډېر زیات دي. هلته بس مرګ سره خبرې د ډاکوانو له لاسه مطلب چې هر آنے والا سڑی نہ سڑے خطرہ پہ خطرے ہی چیارا داڈا گورا نہ ہو تو یا بینک لوٹ گئی انہیں اور سڑی نہ خطرہ ہی غزے.
سیکیورٹی گارڈ محمد خان وائی پہ دی پوہی گی چی دا دوی پکار کے دا سر خطر زیاد دے خو بیا ہم حاغ مجبور دے چی پا کم ماویزہ خپل کار تا دوام ورو بخی
نو بس دے مجبورے نا دا ڈیوٹی کی کنی تنخواہ لے والبان جو گو رہے نو تنخواہ ایت شیم نو تنخواہ دے مونگ تقریباً دا ساڑھے 10-11 ہزار روپے بن جوڑی ڈیوٹی میں 12 گھنٹے کا ہوں سلور گھنٹے پہ کیا ہوا ٹائم ہی پتے تو اور کچھ مطلب 11 روپے باندھے گا یو کب چھ ان کی اور دے بانے منگ رو کا گھنٹہ دے رہا ہوں یعنی 44 روپے سلور گھنٹے سے منگو 44 روپے آپ اخبالا سارن پکاؤ بخبالا جامع جو ہر سا کاروبار بخبالا کو
یاد دیوی د کراچی پولیس چارواکو وقت په وقت داوا کړي چې د خار په بیلا بیلو برخو کې له بینکونو څخه په شکو کې د طالبانو په ګډون یو شمیر نورې ناقانونه ډلې لاس لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
او سم دروانی خبری گڑی ورستای ریپورت بیا با اسرار اللہ مومند پر اتون که گڑی کستا سو کور باوی. اپریل فول یعنی دا اپریل دا میاشتی لمری نیٹا پا نڑی که خلق دیو دا سی روزی پا تو گلمانزی چپا کی پا خپل خپلوانو یا نجدو ملگرو باندی ٹوکی کشی و دا ٹوکی کلک ناکل دا سی وی چی دروغ دا خلقو تا دیر تاوان ورسوی. سراج زیر پا دیارا ریپورت چوڑ کردی دی.
د ځینو خلکو په وینا چې اپریل فول چې د اپریل په لومړی تاریخ خلک مانځي په دې ورځ د ټلیفونونو او یا نورو ذرایعو او دغه رنګ مخ په مخ یو تن بل ته د ټوکو په نوم دروغ وایي چې هغه د یو انسان لپاره د تکلیف او درد وړ وګرځي. باید چې له دې رواج یا ورځې مانځلو نه دا خلک ځان وساتي. د مردان سره تعلق لرونکي یو تن محمد خان مشال ریډیو ته په دې باب لا ویل: دغه شان یو بل تن فرمان الله هم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل: اسلام آباد کی اسیدن کی یو بلتن شریف اللہ مشال ریڈیو تا او ایل چی پیو مذہب کے ہم داسی نشتا چی بلتن تا دے دٹو کو پنم درد ورسوی دا زیادہ کڑا
اول خود رواغ ویل دیر غلط کار ہے ایغان آبادا یو مسلمان دا تکلیف اور کول دا حضور پاک سلام منی کڑی دا حضور اللہ پاک حکم دا چی ایغان آبادا حضور پاک سلام پر نرازی ری اللہ پاک پر نرازی ری اللہ دیر درواغ باغ دیا خلق واسی مزہ جوڑا کڑے دا مر اسلام چه دا کمنی دی مسلمان لیا سرا
د زینو خلق پ وینا چی د لومڑی اپریل پورس ک سوک چاتا پ ٹیلیفون یا بل ذریعہ دس پیخی ذکر وکڑی نو ہغل پکار دی چی لومڑی دا ہغی تصدیق وکڑی او بیا پر باور کوی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا